السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسیږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه لري. د خبری برخې په راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې خپلو مخالفانو سره خبري اترې وکړي. دا راپور وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان یو ځل بیا د خپل هیواد تر دې پریکړه ټینګار وکړ چې د 1403 کال تر اخره به 2 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې د استوګنی قانوني اسناد نه لري له خپل خاورې وباسي. احمد رضا رادان پرون د یو ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره هم وکړه چې د کال له پایلې تر اوسه ایران 15 لکه افغانان چې اسناد نه لرل له خپل هیواد ایستلي. ښاغلی رادان زیاته کړه چې په همدې موده کې 2.5 لکه افغانان په خپله خواښه خپل هیواد ته ستانه شوي. رادان د خپل هیواد خلکو ته خبر ورکړی چې که چیرته هغو بهرنیانو ته کار یا د استوګنې ځای ورکوي چې قانوني اسناد نه لري نو دوی به له قانوني چلند سره مخامخ شي. ایرانی چارواکی وایي چې د دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې د الوتکو د پرواز او ناستې چارې د 2 ساعته ځنډېدو وروسته بیرته پیل شوي دي. پرون ماښام د ایران د هوایي چلند ادارې وویل چې د عملیاتي محدودیت له کبله به د شپې له 9 د سهار تر 6 بجو ټول پلان شوي الوتنې لغوه شي. د دغه ادارې ویان سید جعفر یازرلو که څه هم د دغه محدودیت جزئیات نه وو ورکړي خو د راپورونو له مخې داسې انګېرل کېده چې ګواکې ایران د اسرائیل د احتمالي برید له ویرې دا کار کړی دی. ښاغلی یازرلو نن دوشنبه ایرنا خبري اژانس ته ویلي چې د هوایي ترافیک چارې بیرته پیل شوي دي. ایران د تیرې سې شنبې په ورځ پر اسرائیلو شاوخوا 200 توغندي وتوغول چې اسرائیل هم د غچ اخیستنې ګواښ کړی دی. د اروپایي ټولنې د هوایي چلند خوندیتوب ادارې ټولو الوتکو ته لارښوونه کړې چې د اکتوبر تر وروستۍ نیټې د ایران له فضا څخه تیرې نه شي. د پاکستان د کراچۍ هوایي ډګر مخ ته یوې چاودنې 2 کسان وژلي او لږ تر لږه 8 نورې ټپیان کړي دي. پولیسو او ځایي چارواکو ویلي چې پیښه تېر ماخوستن د یو ټانکر د چاودېدو له کبله رامنځته شوي خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس جیو ټلویزیون سره د یوې سرچینې د خبرو پر بنسټ ویلي چې دا پر بهرنیو اتباعو یو هدفي برید و. چارواکو د برید د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو بلوڅ بیلتون غوښتونکو د ازان مرګی برید بللی او مسؤلیت یې اخیستی دی. د غیډلې ازادي راډیو ته په یوه رالېږل شوې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې هدف یې په سیمه کې د چینایي پانګوالو انجینرانو او پوځ کاروان و. پاکستان کې مخکې هم پر چینایي کارکوونکو ورته خونړي بریدونه ترسره شوي دي. اټکل کېږي چې نن او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله د اوبو کچه لوړ شي او سیلونه وبهیږي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت د خبر پاڼې له مخې به دغو ورښتونو له امله د هریرود، هلمند، کابل، شمال او امو سیندونو په حوزو کې سیلونه وبهیږي. په دې خبر پاڼه کې د دغو سیندو د حوزو شاوخوا ته له استوګنو خلکو غوښتل شوي چې خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي په یو پیغام کې پر اسرائیل د پروسه کال د اکتوبر 2 نیټې د برید ستاینه کړې ده. تر دې حملې وروسته چې نن یې کال پوره شو اسرائیل پر غزې برید وکړ چې دا جګړه لا هم روانه ده. په قطر کې میشت د حماس غړي خلیل الحیا په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د اکتوبر 2 نیټې د دښمن هغه توهمات له منځه یوړل چې فکر یې کاوه پیاوړی دی او برلاسه دی او نړۍ هم پر دې قانع شوه. او د سپورت له ډګره به واورئ چې د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې به نن د انګلستان او جنوبي افریقا لوبډلې سره مخامخ شي. دا نړیوال جام چې په متحده عربي اماراتو کې د اکتوبر په 3مه پیل شوی دا لومړی ځل دی چې په یوه ورځ پکې یوه لوبه کېږي. تر دې مخکې هر ورځ 2 لوبې کېدې. او برازیل د فوټسال د نړیوال جام اتل شو. تېر ماښام په پایلوبه کې برازیل د ارجنټاین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماته ورکړه. په بله لوبه کې چې د درېیم مقام لپاره وه اوکراین د فرانسې پر ټیم 2 ګولونه وکړل او فرانسې 1 ګول ووهه. ازبکستان د دې نړیوال جام کوربه و. دا لوبې د سپتمبر په 14مه پیل شوې وې او د لومړي ځل لپاره افغان ملي لوبډلې هم د جام ته لار پیدا کړې وه خو ونه توانېده چې د لومړی پړاو څخه دوهم ته لار پیدا کړي. دا و خبرونه تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د دې ساعت په سر کې درته یادونه وکړه، تاسو به تر 9 بجو تر ډیره د ازادي رادیو 2 اونیزې خپرونې نیمه نړۍ او درسي ساعت واوري. خو په سر کې راځو دې راپور ته چې د طالبانو حکومت د پاکستان له حکومت غوښتي چې له خپلو مخالفانو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه وضعیت د سیمې پر حالاتو ناوړه اغېز کوي. دا چې دا څرګندونې په څه معنی، تفصیل یې له احمد شیبر اورو.
پاکستان د بلوچستان د نوشتی په سرحد سیمه کې د افغان طالبانو له ځواکونو سره د نښتې خبر ورکړی دی. په دې اړه په کابل کې واکمنو طالبانو څه نه دي ویلي، خو د نوشتی د کمشنر برستیال امجد سومرو تیر ماښام بی بی سي اردو ته ویلي دي چې افغان لوري ته درانه تلفات اړولي دي. پاکستان په داس وخت کې دا ادعا کوي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقار بلخی پرون په یو پیغام کې وویل چې په ګاونډي پاکستان کې د حکومت د پلویانو او سیاسي مخالفینو ترمنځ کړکیچ د اندېښنې وړ حد ته رسېدلی دی. عبدالقاهر بلخی په خپله اکسپانه کې د پاکستان وضعیت ته په اشاره سره لیکلی دي چې کېدای شي په ټوله سیمه منفي اغیزه وکړي. د پاکستان او افغانستان له چارو سره آشنا خبریال سمی یوسفزی ازادي راډیو ته د افغان طالبانو د دې اندېښنې په اړه چې د پاکستان په باره کې لري وویل:
طالبان یو خو پاکستان ته دا خودل غواړي چې تاسو کله کله د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي، یا غلطه دي یو وسیع البنیاد یا د ټولو قومونو د مشترک حکومت خبره کوي. مونږ هم ځان ته دا حق ورکو چې پاکستان په مسایلو باندې دا ډول خبرې وکړو. دویم د دې خبرو مطلب دا ده چې اوس څنګه چې پاکستان یو افغانستان په اړه باندې یو خبره وکړي، طالبان هم مستقیم د خبرو په جواب کې دا ډول د پاکستان په اړه باندې اظهارات کوي. دا په دې معنی ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ډېر خراب یو سټیج ته رسیدلي دي، او د دغه ډول بیانونو نه وروسته داسې بریک شي دا روابط به نور هم ترنګلي شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دا خبره په خپل بیان کې نه ده روښانه کړې چې اسلام آباد له کومو سیاسي مخالفانو سره خبرې وکړي. د پاکستان حکومت تحریک طالبان پاکستان ډله د افغان طالبانو ملګری او یو ترهګر ډله بولي، او وایي چې له دې ډلې او په بلوچستان کې له بلوچ بلتون غوښتونکو سره خبرو ته چمتو نه دی. بل لور ته د پاکستان حکومت د عمران خان په مشرۍ له اپوزیسیون تحریک انصاف ګوند سره دا ستونزه لري چې تحریک انصاف وایي چې د فبروري د 8 نیټې په انتخاباتو کې درغلي شوې دي، باید بیا انتخابات وشي او د دوی مشر عمران خان دې ژر تر ژره له زندانه آزاد کړي. په تیرو 2 ورځو کې د تحریک انصاف د ګوند نږدې 9 سوه پلویان امنیتي ځواکونو په اسلام آباد کې د مظاهرو پر مهال نیولي دي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د پښتون ژغورنې د غورځنګ د سیاسي ډلې پر فعالیتونو بندیز ولګاوه. تر دې وروسته د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل چې فدرالي حکومت له دې اعلان سره د پښتنو په وړاندې د دښمنۍ ټولې پولې ماتې کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ غواړي چې د جمعې په ورځ په خیبر دره کې د پښتنو لویه جرګه جوړه کړي، خو پولیسو تر اوسه د دې جرګې پر ځای او هلته راغونډو شویو ځوانانو 3 ځله حمله کړې دي. پر دې ډلې تر بندیز وروسته هم د دې غورځنګ غړیو ویلي دي چې دا جرګه به جوړوي.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا خزه چې کور کې نارینه نه لري، ځل لري مایوب ده، مالوم ده مایوب ده، کار نشي کولای، څنګه لري کار نشي کولای. نو دا خزه چې شي خوري ماشوم لري، خزه په 200 روپۍ تن پروشي کړي، 200 روپۍ د اسلامي ده. تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګارۍ له وجې خپل وروستي حد ته رسیدلې دي. په همدې سختو شرایطو کې یو شمېر خزې په دې توانېدلي چې چې ځان او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابر کړي. میرمن لیلما امرخیل له امداسې ښځو څخه ده.
شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځاینو نه به راتلې، او ډېری به حتی کرانه درلوده. دې موټر قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. لدری کلونو څخه زیاته موده کېږي چې طالبانو په خپل دویم ځلي حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره دغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د دا قبول لپاره سوال او حتی نامشروع کارونه ته مخه کړي. یو میرمن په دې اکله وایي،
ورځ کې پنځه یا شپږ ښځې خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه. دونه ډېر نه و. پخوا په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور ازاده هم کار کوو، مثلا کېدای شي پلار به یې کار کوو، کېدای شي خاوند به یې کار کوو، کېدای شي ورور به یې کار کوو، یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري یې کوله، کار فعالیت یې درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو، هغوی خو بې کار شوي دي، یعنی مشکلات هم ډېر شوي دي، او اکثریت نارینه هم بې کار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوي فیصده تر شپږ پورته کېږي. کاروبار نه وي، کور هم کرایه ده، نو د کور کرایه نه څه ورکولی. چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه، بل دسې د کور خرڅ هم نشي پوره کولی، نو دا خو یعنی ټول مشکل. ما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا سده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو، او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا یې که نسم پوره کولی، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکاوي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو، څه حالت به راځي. ښځه په دېرش روپۍ تل پروشي کړی، دېرش روپۍ د اسلامي ده. تقریبا څه د پنځه څلوېښت کاله مونږ جنګونه تېر کړي دي، ډېرې کورنۍ اسان سرپرست نه ده، نارینه
دی. افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبرې کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړ باسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورځې نه هغه خپل خبر باندې کلک ولاړ دي، او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ویا اسلام ته خدمت کوو، دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي. نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران یې چې نامعلومه مشران دي، هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده، چې د ده ټول افکا او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به بیا د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هېڅ هېواد پرمختګ نه سي کولای. که هغه هر هېواد وي، که څومره هم اسلامي هېواد وي، تاسو هر څه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هېواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته مونږ ونډه ورنه کړو، هغه هېواد پرمختګ نشي کولی، هغه جامعه پرمختګ نشي کولی، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي:
د افغانانو یو اساس مشکل هم دا دی دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې داسې ځایونه نه پرېږدي. مثلا د احتیاط ځایونه جوړ شوي دي، زموږ سره تر څنګ هم چې خیاطي زنانه د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. بعد استادانې ښځې چې ورته پروژه کې استادان جوړې شوي دي، نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډې یا لاسي صنایع ځایونه ته پرېږدي. دا مشکلات شته، خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل هم دا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی نرمښت وښي او د خپلې دې ته پریدي چې هغه د وروسته خپل ژوند هم چربیسي کړي د اقتصادي مشکل سره مخ. په افغانستان کې مثلا جنگونه زیات دي چې ویدي، نو زیات مېرمنې اوس تر زیات خويندې درو چې هغه کولی سي ویدي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغه دي دفاع شاه کار سي ویدي، مثلا د نورو غلطو مخکار سي ویدي. پریږدي خدل سي دي کولی سي د خپل ماشومان ساتنه په خپل نامغه د کالوي ګندل پوسټه وکړي یا د لاسي صنایع پوسټه وکړي. دا ډېر ښه فائدې ولري. دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل، یو شمېر افغان مېرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانې دي چې هم ځان او هم نور ښځو ته د کار کولو زمینه برابر کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده. دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې مې سینما درې سنتر دي. په کابل کې فیلان ز فعالیت لرم. ما سره ډېر انجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. اته هغه انجونې چې پلارونه نه لري زه فیس ته نه اخلم، نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي. زده کړې کوي دوی ته د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورخي. نو ډېر انجونې همدغه یعنی نایلې دي، نا امیده دي. باور وکړه زه خپله دوه انجونې له ځان سره کار مندانی مخلم. زه کور په کور سروي کوم، زما له فامیلو سره غږیږم، دوی ته قناعت ورکوم چې د انجونو ته اجازه ورکاس دوی راستي حداقل له افسردګۍ نه خلاص دي، له مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې، یعنی نسی کولای چې دوی د خپل ژوند تا هغه تصمیم دی آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه مو ایجاد کړي دي چې دغه انجونې نا امیده نه اوسېږي، حداقل چې راستي ضروریه ورکوم سره غږیږم، دوی سره مشوره کوم په هر کار کې. ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپله غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د موږ د افغانستان د موږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی سي حداقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي او فکر ونه کاڅ مونږه بچان تیاستو یا مثال آینده دې مونږه څه کیږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړی دي. باور وکړئ چې زه د شپږ کال سو دغه شپږم کال د څه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې د قلم او عرفاس دغه ام مصروف سي.
بله لیل ما جان رزوري، تاسو خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتونو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او لکه مجا
ما تقریبا غیر رسمی 15 کال کار کړای دا. ما دا کار په ایران کې شروع کړای دا. 19 کال می عمر وزل افغانستان ته لاړم. واده سوم اول شرایطو کې د طالبانو هغه بل شرایطو کې. نو زمانه وای واده کړای وزل لاړم ایران ته. هلته موږ ماجر سلو، ډیر مشکل و، موږ ته زندگی ډیره مشکله و. نو مالته دا تصمیم ونیو هلته مې ماجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش خیاطي او مردوزي او دغه به مې ورښودل. 9 کال ما په ایران کې کار کله ایران بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم. جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، اوس بیا د اتاقو د تجارت هم لرم. وکاله کېږي او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم. په کابل کې درې سنټر لرم. فامیلونه چې یعنی دوی وکولی سي موږ ته فیس راکړه، موږ ترې فیس اخلو. څو او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له هغو دې نه فیس نه اخلو. بیا دغه 200 افغانۍ چې موږ فیس اخلو زه جای ورته نیسم کرایه باندې، استادان ورته مجربه نیستم او دوی سره مونږ کار کوو. دوی هغه عرفز دکوي حداقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی سي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا 800 کسه یو سنټر نه فارغه کړه، 250 بل سنټر نه، 50 نفر مې بل سنټر.
ډېر ښه. درته وځي که چې په کومه برخو کې دا میرمنې
ځینې تاسو فارغه کړي؟
خیاطي ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستوزی ده، او بل برستنی دي، ایجاب ده، دغه چې موږ تولید لرو، قالینې دي، په دغه کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کوم میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې، اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډېری چې دي وو په کور کې کار کوي، موږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم، او بل دا ده چې ډېری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعد هم کمی کولی شو تا سره کار وکړو. ډېری بېرته له ما سره کار کوي، دا اوس هم د ما هماغه شاګردان را سره کارمندان دي، کار ترې کوي را سره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړي چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ، کومې مېرمنې تاسو سره کارمندې دي، کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت په کوم اندازه خراب دی؟
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی، باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هر منطقه کې سنټر جوړوم، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې د دوی مسیر د لارې نږدې اوسي، دوی وکولی سي چې راستي پیاده راځي بېچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردان شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځایونو نه به راتلي، او ډېرې به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به. یعنی دومره په علاقه مندۍ دوی راتلې. اما د ما والا باور وکړه، زړه به مې مورته ډېر خوږېده، ما فیس هم ترې نه اخېسته، د چا چې مسیر لرې و ما فیس ترې نه اخېسته، زه پوهېدم چې دوی نه لري، اما ډېره په علاقه مندۍ به راتلې. نو ډېر مشکلات لري ښځې، خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري، هغه نجونې چې پلار نه لري. یعنی ډېر بېچارهګانې محتاجې دي. بارها بارها دغه خبرې تکرار کړې دي، مایلې دي، بېخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده، باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره، زموږ له ښځو سره، له نجونو سره، یعنی دوی مرستې وکړه. او نور دونرانو نه زه دا غواړم، هغه خلک چې دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي، باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي، نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چا ته ورکوي. هغه ښځې چې متشبسینې دي، دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري، دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي. زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره، زموږ شرکتونه چې دي غونډ شناخته شده دي، اما باور وکړي چې اوس هم فساد بیداری ده، اوس هم پیزاندله ده، اوس هم همدغه خبرې دي، اما څوک چاته توجه نه کوي. چې واقعا سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي، دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني، او دوی د همدغه خلکو د ښځو حالت وویني، د دوی خبرې واوري، د دوی دردونو ته غوږ ونیسي، دوی مشکلات د دوی وویني.
اوس که دا راته وایي چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې ده، چې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې، د تاسو په سنټرونو کې هلته خیاطي زده کوي، دوی درتلی سي فکري سره قامي پلار مزاحمت نه ورته کېږي، دا نه ورته ویل کېږي چې معماره ماته چېرته ځي.
ډېری ځایو کې حتی په شفاخانه کې چې یوه ښځه ځي، تنه مراجعه کوي د وینې د معاینې لپاره. دا زه شخصا دا خبر درته کوم چې ویل کېږي ورته چې د تا معرم چیرې ده، ته ولې تنه راغلې؟ زه په خپلو سترګو حال مې ولیده په شفاخانه کې، نوم به درته نه اخلم. وړمه ورځ همدغه خبر، همدغه قضیه تېره شوله چې یوه ښځه په سنو سال پنځه څلوېښت کلنه وه، یا په پنځوس وه، وای ولې د محرم نه ده؟ وا بابا، وای زه د چه شي محرم؟ زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته، زه غلط دیزاین ته تیزه راکش کړم، زه په مرګ حالت مریضه یم، د ما وینه واخلئ چې زه د ما معاینه وسي. حتی اجازه یې نه ورکوله. خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته. دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره، او ډېری د موږ ښځې، د موږ ډېری نجونې چې دي، له همدغه نه هم لږ زره راس خوري، سې ډېری نسي کولی سې راسي. او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره، او سنټر چې جوړومه داسې ځای کې جوړومه چې د ښځو ته مسیر نږدې، خطر نه وي ورته، په لاره کې پس کوچه نه وي، داسې ځای ته ځای نیسم ورته. دغه شیان زه ټول نظر کې نیسم، ځای ته یې نومه، بیا پس له هغه نه زه اقدام کوم. دا اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده، زه باید جواز واخلم، زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم، زه د هغوی نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه، موږ ته ممانعت ونه کړه، دا نجونې په لاره کې ونه درېږي. دغه خبرې ستا واقعیت سره.
تاسو مخکې وویل چې دغلته ګنډې افغاني دي، او په خوا کې قالینې جوړېږي، نور لاسي کارونه دي. کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې؟ قالینې ښه خرڅېږي، افغاني کالي ښه خرڅېږي، څه شی ښه خرڅېږي؟
بله، هم افغاني کالي مساوی خرڅیږي په خارج کې په داخل کې نه او قالین هم همداسي افغانستان خلکو وسنه لري چې وایخلي مونږ هم چې د سکار اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغودي مونږ تراوړي مواد راوړي مونږ ورته جوړو وخت چې قالین آماده سول دی او قالین مونږ ته 40,000 یا 15,000 روپۍ راکړي هغه اصل مفاد یې هغه اخلي مونږ خو نه اخلو
یعنی که چیرې تاسو امکانات درلودلای خپل مواد درلودلای نو دا ټوله ګټه به خپل خزو ته بیرته راتله
او دغه د صنایع دستي کار څه دغون خزي کوي او د ګنډ افغاني کار څه دغون خزي کوي یعنی دغه ډیری په کابل کې هر مرکز کې د کابل څه دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خدا کار نه کوي دغه غونډې خزي کوي کنه د لاس کار غونډې خزي کوي اما مفاد چاته د سود چاته د غوته ده دا خزي بیچارهګان چې یو میاست یو نیمه میاست په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي یو نیم زر دوه زره یعنی یو نیمه میاست فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته بیچارهګان شپه او ورځ ورته ناست دي یا نو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزي ده موره دوزي ده مثلا ګراف ده عینې پټي یعنی ډیر مایده کارونه د دا ګوره د سترګو له لاسه سړی ځي اعصاب د سړي ضعیفه کېږي د شپې نارام خوي چې دا د شپې ورته کښېني ډېرې ښځې دي بچیان لري د ورځې کار نسي کولی د شپې ورته کښېني د سترګو دید لبی نه ځي
بلې او پیسې بیا بیرته نارینه اخلي د دې لپاره چې ښځې نسي وتلی بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بیرته دغه تولید شوي شیان خرڅ کړي پیسې د نارینه وجب کې ځي زحمت ښځې باسي تاسو غواړئ همدا ووایه
هو هو په دې چې مونږ مثلا بازار ته نسو تللی چې مواد واخلو په دې خاطر چې منډۍ کې چې دي خو غونډ دوکانونه د نارینه وو دي یوه ښځه چې هلته ځي ټول داسې ورته ګوري اوس خو هېڅ اجازه نشته چې یوه ښځه تنهایي باندې لاړه سي منډۍ ته چای واخلي مجبوره ده نارینه به ځي او نارینه دا کار چې کوي مثلا ځي مواد راوړي دا د ښځو ته یې ورکوي راحت ښځې په کور کې ورته ګنډي بېرته د کور له شانه ورته وړي هغه یو چی ناچیزه پیسې ورکوي یعنې په دې لهر لحاظ مونږ ته شکست ده لهر لحاظه
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړه تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلی هغه څه وخت و او څه شی و
والله ډېره سختي چې په ما باندې راغله متاسفانه د ما میړه معتاد و ما ډېر درد ولیده 15 اولاده د ما په غاړه و یعنی د دوی تربیه د دوی آینده د دوی تعلیم د دوی درس دا ټول ما د همدغستنې له څوکه ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورسو ما درې زمن لرمه دوه لورګانې دوه لورګانې مې واده کړې دواړو باندې مې درس ویلې یوې کمپیوټر ساینس ویلې بلې اقتصاد ویلې وړکی زویکی مې دلته راسره ده زمن میم رسولی تیسی خارج که دی آده درس وی آغا میم ده درس لپاره لیگلی سی دوی درس وی خپل آینده جوران که پا ما عمر تیر سوی ده ما لیدلی ده یو خزی تا پتانای زون دیر سخت ده دیر مشکل ده ده او سم دری سلوی کالا می عمر ده ده او زر پا دیر بد و شرایطو که زون که اما بیا مبارزه کن بیا مویم هر تون خبری ده خلکو ناورم زی پا قصه که نیمایم مکوسی و دیوی اما زی خپل کار کن پا دی خاطر چی زی خدای پاک تا می غاله خلاصه ده نو زی خدمت کن که
پا دی باندیرات خبری وکی چی دی تاسی راتون که پلان بچه وی افغان جونو تا افغان میرمنو تا چه دوی لزدکر پایتی دی لکار رویستلی دی پا کور ناستی دی تاسو تر خپل توانه پوری علیزالی که وی چه کار زمینه ارتا برابره که راتون که پلان مو چه دی
زغالم چه یو تولیدی جوره کمه چه دری زره دو نیم زره سلور زره پینزه زره کسا کزی پا کار سی زدغه غالم چه دغه کزی کار وکا ادی اقل منگا تولید هم دی منگا خپل مملکت تا خده هم دی منگا خلکو تا خده هم بیرت سرمایه کیگی ام د افغانستان قالینې سي مثلا خارج ته ځي د پاکستان په نامه ځي دلته جوړیږي مارک وهل کیږي مارک څوک وهي پاکستان یې پې وهي پاکستان یې په ډېر پورته قیمت باندې خرڅوي اما د خپل په مملکت په نامه یې خرڅوي مونږ ته ډېر د تعصب ځای ته چې د مونږ خلک ولې خپله خاینان دي ولې داسې کوي خپله تیشه اخلي په خپلو پښو یې وهي زه دغه خلکو ته حیرانه پاتې یم
که اوس دا راته وایي چې ولې دې وغوښتل چې راسې مثلا د افغاني کالیو جوړول زده کړې یا د قالینې جوړول زده کړې یا لاسي کارونه زده کړې علاقه دې ورسره وه د ژوند مجبوریات و څه و ولې دې مسلک ته راغلې
علاقه خو مې خپله وه واقع سره له وړکینې نه دې ما علاقه وه او بدبختانه درته وایم چې زه یو نیم کلنه له موره پاتې سوم 15 کلنه له پلاره د ما پلار شهید څه قمندان د فرقې اشت نو زه پاتې سوم اتره ته دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته هر کړم په دې چې ما ډېر مشکلات په ژوند کښې ولیدل فقط د ما عمر په کار کې تېر سوی په منډو کې تېر سوی وخت چې واده سولم زه ایران ته لاړم له ایران نه چې بېرته راغلم 9 کاله بعد ما بېرته شپې مکتب ویلې هم اولاداره وم چچه داره وم خدمت مکتب میل میړه من موتاد و کار میم کو ځان میم ورساو اولاد میم ورساو نو دغه ځون مشکلات ز دې تعال کړم واقعیت سره و دې ز داسې سومله کتیګه غوندي چې هر څونه به مو مشکلات راغله ما شاته واچول فقط همدغه می تصمیم په ځون کې ونی او تیز بخ بزل خپل لارې نه منصرف نه سم ما ته دا ډیر د افتخار ځای ده ز پیسو ته اهمیت نه ورکوم ز فقط غوړم چې دې ما امنه و دې ما خسي هغه جونې دې ما لورګانې دې ما ته د افغانستان غونډې جونې لورګانې مې دي زه غواړم چې دوی مشکلات ونه لري زه تو زه غواړم د دوی لاسنیوی وکړم چې مې چې لوسې کېږي ورته کومې تر هغو چې ځوانده یم بیا چې مړه سومه بیا خیر ده یو دوه خو به راته وکړه
بلې که داسې اوس راته ووایه چې افغان مېرمنو ته څه ویل لرې تاسې هم د ژوند ډېرې سختې تېرې کړي مګر بیا مو مبارزه کړې ده د تاسو په مرکه کې معلومه سوه چې تاسو هېڅکله ماته نه ده منلې له خپلو تجربو نه افغان مېرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تېروي د طالبانو نظام هېڅ کار ته نه پرېږدي درس ته نه پرېږدي تاسو دوی ته څه ویل لرې
دوی هېڅ وخت باید ناامیده نسي په دې خاطر چې مونږ دغه ژوند کې ناامیدي له پښو نه سړی غورځوي باید خپله خپله دوی تصمیم ونیسي که مشکلات په فامیل کې لري خپل فامیل ته قناعت ورکړه پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکړه او بل دا ده چې دوی یعنې ناامیده نسي یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي په خپل تصمیم باندې ودرېږي مقاومت وکړه مبارزه وکړه هېڅ وخت باید ځان داسې نه کړه چې زه والا یوه ښځه یم ناتوانه یم نه هېڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده مونږ د افغانستان خویندې یا د مونږ میندې یا د مونږ مورګانې یا د مونږ د خبره لورګانې بایمته دي شکر ټول افغانان به بایمته دي اما د مونږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي واقعیت سره درېږي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ
قربان دې شم ژوندی اوسئ
له حقوقي ارس هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت د فکر وکړي په خپل دار کورنۍ کې باید تان ته هدف ولري که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي باید دوی ملاتړ وشي دوی کومک وشي دوی سره مرسته وشي چاره چنه لري د ګلدوزي د نور دغه عرفه د نور شانس دوی زده کوي دا دوی شرعي حق دی دوی سره باید ډیر پخلاینه ورسره وشي کومک ورسره وشي امکانات ورته برابر شي دا د هر نارینه وظیفه ده دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډیر په انساني اخلاقي و په دې مناسبت ځان د مسؤل احساس دسه امنیت ساحه کې دوی احساس کوي او دسه د شهامت او د غرور او د افتخار هیڅ ورته پیدا سي نه ما ورونه د ما د خلکو د ټولنې د کور ټول خلک ورسره وات مرسته وکي په خې کار کې هر څوک کار کوي بات ورسره مرسته وشي مونږ دسه خلک لرو سه متاسفانه تحصیل نه لري تعلیم نه لري غواړي سم دسه نور خلک موسي یعنی دسه خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو سه مثلا یو نیم خلک سه مکتب ته دی لکه علاقمندي خې ورته وای سوې سدونه خلک مکتب وبیل سه وکي ستو وکي دسه بي ځای شعارونه بي ځای خبرې بي ځای ذهنیتونه خدا متاسفانه دا ستا په وطن کې او دا دوی حق دی که کوم شغل یا کسب او کار او څه ده قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخنه نيسه حق لري که خله د کندر د هر کار ته دی به دوی ته زمينه مسایل سي ورته کار پیدا سي او ژوند وو کې استقلالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او دای مدور شاین دی او دای لیکل سي دی په منابع کې ستا د هر خله چې استقلالیت لري لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند دغه وګوري د خدیجه کبرا مخکې دی پایمر سره وعده وکي د تجارت او تجارت کاو یعنی استقلالیت درلود بیا وروسم ته خپل تجارت په ستلله او د ژوند کاو د پدې معنی نه دی څه کوم معنی نشته یعنی نه اخلاقی معنی نه دینی معنی نه اجتماعي معنی او د خلک سبدي کې شلکی کې خپل خویند یا خیر یا دا کسان نه پریدي دا د دې متاسفانه جهالت دی او بودی کې شرعي دلیل نه لري دوی
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 په دې لاره چې ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسي ساعت هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم کوانتم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانتم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اخلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټول سره هم شادل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونی ورزي جسامت د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویا د هسته په پرتله په بیلابیل کشورونو کې راشي چې ان مساوي کیږي د یو څخه تر وو پورې او د انګلیسي په غټ تور سره شادل کیږي کې ال ام ان او پی کیو تور سره شادل کیږي. فرعي کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم یې د اس پی ډي ایف جی ایچ په توري سره شودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځان ته غوره کوي چې د پی د سوید اوربیتالونو د الکترونی ورزي بنې یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوید اوربیتالونو د الکترونی ورزي بنې هم په دا شکلونو سره وي. د اس اوربیتال دي چې اوبیزي شکل ځان ته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دي چې داسې شکل ځان ته غوره کوي. د ډي اوربیتال دي چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانټم نمبر د ایم ایل په توری سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نوع اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخیستلی شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په درلودلو سره دوه ضرب ایل جمع یو سره چې د فریقا مکناتیسی کوانټم نمبر ځان ته یو درې پنځه اووه قیمتونه اخیستلی شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فرعي کوانټم نمبر مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فرعي کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونه فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فرعي عین انرژي کې سوي اوربیتالونه د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وایي د هغوی د سپین د دې قیمتونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل لیبر الکترونونه د فرعي سوي اوربیتالونه لومړی وای په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکی. خو که چیرې زیات الکترونونه شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالفو جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونه ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونه خانه د دې د کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات شول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونه سره ډکوي. بلکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصرو انرژي کې سوي شودل سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره ډکوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تاسو لومړی په تاکا هم جهت ډول سره اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات شو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ډکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کل چې کوفسکی قاعده وایي وای الکترونونه لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فورین کوانټم نمبرونه عادتي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت یې دوه دي او د ایس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې صفر. دا چې کله جمع سي نو دوه کېږي. همدارنګه پی د وینو چې دا وایي وای د دې او مجموعه قیمتونه یو د بل څخه کوچنی وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي. وای کچېری د دوو یا څو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه ډکېږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره ډکېږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فوري کوانټم نمبر یې درې دی. نو کله چې تاسو جمع کې اوه کېږي یعنې په دې کې بیا د دې قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر یې قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فرعي انرژي سویې د کلچپوکس قاعدې پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنې د لومړي اصلي سویې دي چې کې ال ایم ان او پی کیو همدارنګه آر هم پکې شامل او فرعي سویې مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پنځه اف. په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژیکي سویې ډکوي یعنی لکه څرنګه چې وکټورونه د خاطه د تللې دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خونکي ځینې قاعدې هم موږ ته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلوچوفسکي قاعده وه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خونکي راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خونکي په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنو. په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کریسټرلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تېرېږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې دي د کیمیاوي عناصرو ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونی یعنی امفوټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټیک خواص لري د پیریډیک جدول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. که چیرې په مرکبونو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت یې له ځانه ښودل دي او ارجاع کوونکي دي. د بېلګې په ډول د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصرو له ډولونو څخه یو عنصر دی. که چیرې دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځانه څخه ښکاره کوي. نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځانه فلزي خاصیت راشي لکه ویل کلوي سره ارجاعي او د قوي تیزاب سره اکسیدیت کوونکی خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نورو عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیتونه یې جوړولی او چې اکسیتونه یې بیا نسي جوړولی چې دا د شبه فلزونه دي چې ځان څخه امفورتیک خاصیت ښیي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینې کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار له مخې په ځینې حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري، خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایم. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول تور عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت ته او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې چټک وي یعنې تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نسي تیرولی. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیری او پولیمیری ځانګړتیاوې لري او د ایزومیری او پولیمیری ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نو چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي، الیفاتیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اروماټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه لټلې خلیفاتیک هایډروکاربونونه، مشبوه هایډروکاربونونه او غیر مشبوه هایډروکاربونونه لري. په مشبوه هایډروکاربونونه کې الکالونه دي چې فورمول CnH2n جمع دوه دي او د غیر مشبوه هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فورمول CnH2n او همدارنګه الکایلونه چې فورمول CnH2n منفي دوه دي. همدارنګه اروماتیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي، بنزین ته ورته کرییز هایډروکاربونونه دي، سو کرییز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیترو اروماتونه شامل دي. پاولر کې لومړی مشبوه هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربن او هایډروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فورمول CnH2n جمع دوه دي او د مشبوه هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې نه راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریول نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نو مې شوډنه یې کوو چې نو مې شوډنه په لړ کې کچی د الکان په مرکبات د هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادیږي لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی. او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتومه کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادیږي لکه میتلین کلوراید. همدارنګه د مشبو هایډرو کاربونونو الکلونو عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هیپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه دا ملره تو هیگزان، ډیکان پورې او داسې نور اسخه عبارت دي. د مشبو هایډرو کاربونونو الکلونو نوم ایښودن عمومي قاعده په داسې ډول چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین او پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځین ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نوم نه هم یا هم په دې نوم ایښودنې کې جواز لري. د نوم ایښودنې په معمولي سلسلو کې د قانون مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخه یعنی ان ایزو او نیو مختارې پیشوند پکښې ایښودلو سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونو یو مستقیم زنځیر او په ایزو الکان کې منشاب زنځیر چې شي زنځیرونه پکښې جوړیږي چې دا نورمال پینتانونه او زنځیر لرونکي دي. د ایزو پینتانونه او همدارنګه د نیو پینتانونه زنځیر لرونکي او قریبا موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوګونی اړیکه نصب کوي او مشبو هایډرو کاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي، نو له همدې کبله د الکانونو د استعمال دغه طریقه ډېره مهمه شمېرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میتال دوه اوکتان څنګه د الکانونو د استعمال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګریکنارټ د مرکبات د هایډرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکنارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډېره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړي معادله کې د دې لاسته راوړنه شوتل سوې ده چې هلوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا د الکان هلوجنیت اجزا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او د هغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر ګازي او جامد الکان بوی نه لري. ترنګه چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري، نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډیرو ضعیفو محلولونو لکه ایتر، کلوروفارم، تترا کلورو، میتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانو د حلېدو وړتیا ډېره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وندروال ضعیف قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندروال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي، نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتین یو ګروپ اضافه شي، د هغه الکان د ایشېدو ټکي هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان په شان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنۍ سطح د ان الکان په پرتله کمه ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوه ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په ټیټه درجه کې په ایشېدو راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې په ایشېدو راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډېرو نور مرکبات په پرتله چې فعالي مواد لري ثابت او د ډېرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبور الکانونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور الکان حتی په ډېر لوړ تودوخې کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تحمض او ارجا کوونکو موادو سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تعزیز تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تحمض سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملاتو څخه شمېرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیاره کې او پادي تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي، لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط ته دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړ شي او یا د پاروکسایډ سره یو ځای شي، نو تعویزي تعاملات یا هم سبسټیوشنز ریاکشن اجرا کی چې دا یې په پایل کې الکایل هالوجنیټ یعنی ایکس مو سید کلورین برومین ایچ ایچ ایکس حاصلېږي لکه په دې ماده کې چې لیدل کیږي همدارنګه په کپلي تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي د الکانونو ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید کلورومیتان میتلین کلوراید ډای کلورومیتان کلوروفارم ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلېږي لکه په دې مفتایي معادلو څخه عبارت دي همدارنګه د رادیکلي تعویزي تعاملات چې په راډي په قانونو کې سره رسي چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل چونونه یې ولري او اټومي اړیکه یعنی بونز یې مساویانه ماتول یعنی هومولایټیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي همدارنګه د الکانون یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی د میتان او کلورین د رادیکلي تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي همدارنګه دا تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوو مرحلو کې ترسره کیږي لومړی د تعامل یعنی تعامل پیل دی همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی ان چین پروپګیشن لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان رادیکل جوړیږي په دوامه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي دا تعامل څخه میتایل کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل منځ راځي لکه په مرحله کې چې لیدل کیږي دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي بیا هم د دوه الکال رادیکلونو ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکال رادیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلېږي لکه په دې ماده کې چې لیدل کیږي همدارنګه الکانونو تحمض یا اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي کاربون ډای اکساید او اوبه ترې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادېږي که د تعامل عملیه مکمله نه وي نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربون مونوکساید حاصلېږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي خود به د خودي یا خپل سري تعامل یا اوټو اکسیدیشن عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او د اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کیږي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتریس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دا اندازه کول د امکان څخه لیرې وي لیکن منشاب الکان په ځانګړي توګه چې درېمي کاربون یعنی ترتری کاربون ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروفار اکساید جوړیږي چې په صنعت کې د هغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی ښودل شوي دي
هله د چیننني درسي ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصر او خواص تشریح کیږي د ولسم ټولګي زده کوونکو به د مخلوطونو ځانګړتیاوي ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکو به واوري چې الکینونه څه ته وایي
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويش ته غوښونی سي د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونې ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.